السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جولای د میاشتې 8 ده ملي هم ستاسو او د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا صحت وزارت د عامې روغتیا د څانګې له مشر سره مرکه لرو. د خبرونې په نیمای برخه کې د مشال تر رڼا لاندې د بحث پروګرام په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو، خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له خبرونې سره نوري. د خیبر پختونخوا اسمبلی قبایلی ضلعو ته د انټرنیټ سہولت ورکولو یو قرارداد منظور کړی دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس له وجې 3 اتیا کسان مړ شوي دي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 9 جولای پر 8 په سپینه ماڼۍ کې د مکسیکو له ولسمشر آندرس لوپس سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی قبایلی ضلعو ته د انټرنیټ ته غځولو په اړه یو قرارداد منظور کړی دی. دا قرارداد تیر ماسیکر له شمالي وزیرستانه د اسمبلی غړي میر کلام وزیر وړاندې کړ چې د اسمبلی غړو په اکثریت سره منظور کړ. په قرارداد کې لیکل شوی چې د موبایل نیټورک او انټرنیټ ته نشتوالي له کبله له باجوړه تر وزیرستانه د زرګونو زده کوونکو زده کړې اغېزمنې شوې دي. په قرارداد کې په حکومت غږ شوی چې په هنګامي بنیادونو دې په قبایلي ضلعو کې د موبایل نیټورک او انټرنیټ انتظام وکړل شي. په کورمکه د بالشخیلو او ابراهیم زیو خلکو د مرغۍ چینیز مکه په لانجه د شوی جګړې اف ای آر د ځای مشرانو پر ضد د درجورو خلاف احتجاج نن په دوه مورز هم دوام لري. د خپل ماشومان او خزي د نهي پورس لکورونو راوستلې بیا د سمیر عباس په زیارت کې کېنولې بیا خپلې هلتا په فوټبال میدان کې پر لټوهلې دي. په احتجاج کې شامل یو تن روشنلی ویلي تر څو چې حکومت پر مشرانو یې شوی اف ای آر نوي ختم کړي خپل احتجاج نه پریږدي. په مرغه چینه کې په 9 جون پر شاملاتي ځمکه د ابراهیم زیو بالشخیل او پاړه سمکنیو ترمنځ د شوین خط اف ای آر پولیسو هلته په 9 تنانو کړی. په دغه جګړه کې د تر 50 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اختو کسانو شمیره 2,03,488 ته رسیدلې ده. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 4,902 کسان مړ شوي دي او 1,05,915 بیرته رغېدلې دي. د پاکستان د روغتیا د محکمې د ویبپاڼې تر مخه تر ټولو زیات کیسونه په سند صوبه کې راپور شوي دي چې شمیره یې 9,06,06 ده. په تیرو 24 ساعتونو کې په پاکستان کې 2,908 کیسونه رپورټ شوي دي او 3 اتیا کسان دغه وایرس له وجې مړ شوي دي. اخوا په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې تر مخه په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه صوبه کې د کورونا وایرس 4,15 کیسونه رپورټ شوي دي او 2 کسان ترې مړ شوي دي. په مړو شوو کې یو له پېښوره، 3 د ایبټ آباد، 2 د سوابۍ او 1 د نوخار نه و. له دې سره په صوبه کې د کورونا وایرس له وجې د مړو شمیره 1,015 ته رسیدلې ده. په صوبه کې دغه وایرس له وجې تر اوسه ټول 28,681 کسان ناروغه شوي دي او 1,226 بیرته رغېدلې دي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر بمي چاودنې 3 پولیسواله وژلي او شلته نور یې ټپیان کړي دي. په ژوبلو کې د یادې ولسوالۍ د پولیسو مشر ولسی کسان هم شامل دي. د کندهار د والي ویان احمد باهر احمدي ویلي چې په دغه بمي چاودنه کې د شاولي کوټ ولسوالۍ د پولیسو مرکز او نږدې انتظامی دفتر ودانیو ته هم تاوانونه رسېدلي دي. د پیښې سمواري تر اوسه چا نه ده منلې، خو په شاولي کوټ ولسوالۍ کې طالب جنګیالي فعال دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بنن د جولای پر 8 په سپینه ماڼۍ کې د مکسیکو له ولسمشر آندرس لوپس اوبرادور سره ویني. دواړه مشران د کورونا وایرس او د امریکا د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په تناظر کې له یو بل سره ویني. د مکسیکو ولسمشر ویلي ولسمشر ټرمپ د مکسیکو نه په غیر قانوني توګه د کډوالو امریکا ته په ورتګ او دغلته د پناه اخیستو سخت مخالفت کوي او غواړي چې په جنوبي پوله له مکسیکو سره دیوال جوړ کړي، خو د دې باوجود د له امریکا سره ښې اړیکې ساتل غواړي. د مکسیکو ولسمشر امریکا ته دا سفر په داسې وخت کوي چې د ولسمشر ټرمپ بیا منتخبېدو ته 4 میاشتې وخت پاتې دی او ممکنه ده چې له دې سره په هسپانویانو کې د ولسمشر ټرمپ خوښي په داسې وخت کې زیاته شي چې د کورونا وایرس ته مخنیوي د تګلارې له وجې په امریکایي ولس کې مقبولیت کم شوی دی. دا خبرونه
هم
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخندا صدر ته وړاندې کړل. د لوی اختر له رانستې کېدو سره سم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د څارو میلې جوړیږي چې ورته ګڼ خلک ورځي چې د قربانۍ مال واخلي. سخت کال په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا له وجې حکومت خلکو ته د ګڼې ګوڼې نه جوړولو ویلي او ورته سپارښتنه کړې چې له کوره بهر تک پر مهال دی له وایرسه د ځان ساتلو لپاره ټول احتیاطونه وکړي. پامیر ساحل د قربانۍ څارو میلو او هلته د خلکو ورتګ پر وخت له کورونا او کانګو وایرسونو څخه د ځان ساتلو لپاره د احتیاطونو په موضوع د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت د عامې روغتیا د څانګې له مشر ډاکټر اکرام الله سره مرکه کړې.
ډاکټر صاحب، د جون په 14 تاریخ باندې د خیبر پښتونخوا د زراعت او د مالدارۍ د وزارت په صوبه کې د قربانۍ د څارویو د میلو او منډیانو لګولو اجازه ورکړه. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي خبری ایجنسی د جون په 19 ویلیو چې د کرنې او مالدارۍ وزارت د ډیویژنونو، تحصیلونو او ضلعو ټولو چارواکو ته او انتظامیو ته خط لیږل دی او ورته ویلي دي چې دغه منډیانې چې د څارویو دپاره به لګیږي په دې کې ټول احتیاطي تدابیر عملي کړي. نو زه غواړم چې تاسو چون ډاکټر هم یې او همداسې د روغتیا د وزارت د عامې روغتیا د څانګې مشر هم یاست، که تاسو زموږ اوریدونکو په دې باندې پوه کړئ چې احتیاطونه څه دي د کورونا وایرس نه د ځان بچ کولو لپاره.
جی ډیره مننه. جی احتیاطونه خو چونکی اوس خو زما خیال دی ډیرو خلکو ته دې معلومات هم شته، د ټی وی، ریډیو، د پرنټ الکترونیک میډیا په تھرو باندې مزي او موږ یو څو خبرې دي چې پای باندې مونږ عمل وکړو. نو کوم در روان غټ اختر دی او د دې لپاره به دا سارو منډې لګي او خلک په ځینو آی کې مونږ ځان د دې کرونا بیماری نه بچ کولی شو. نو یو خو اولنی دغه داری چې کوشش مونږ دا وکړو چې مختلف ټیمونو کې د منډو ته زو د ایس او پیز به مونږ دغه کوو، لکه چې په یو ځای باندې رش ډیر جوړ نشي. صحیح شو جی. بلدار چې کومنډې ته تک وي نو دا کس خامخا ماسک اچولي. صحیح شو. ماسک خلک دې دپاره اچي چې نور خلک د بیمارۍ نه بچ کی. لکه اوس خدا نه خواسته یو بیمار سړی دی، نو هغه ماسک واچول نو هغه نور صحتمند خلک د خپلې بیمارۍ نه بچ کولی شي. نو ماسک اچول به ډیر ضروري وي. سړی ځي نو لاس وینځي، بیا کو دلته سارو سره کانټیکټ راشی نو آخی کی نفس بیا لاس وینځي، ځان سره سینیټایزر ساتي. نو د لاس وینځلو، د ماسک کچولو او د خلکو د ډیرو ګڼو ځایونو ته تلو نه ځان بچ کی. خو د دې باره کې یو خبره به زه دا وکم چې چونکی د اختر ورځې را جوختې را روانې دي، نو زموږ به دا کوشش وي چې منیسټری آف لایف سټاک سره چې دا منډې خو بل کې دا خو یو مذهبي تہوار دی، غټ اختر قربانۍ له خلک سره وي اخلي، خو چې دا منډې داسې علاقو کې ډسټریبیوټ شي چې لګ لګ ورکوټي ورکوټي ځایونو کې چې د خلکو رش ډیر هلته نه جوړیږي. مخکې خو به دا و چې پېښور کې درې څلور غټې منډې وي، ټول خلک به هلته ماتون چې دا په مختلف ټاونونو کې زی په زی باندې ولګي، نو رش به لږ کم وي، خلکو ته به اسانی وي او حفاظتي تدابیر به اپناول شي هر سړی.
او ډاکټر صاحب، تاسو دا د ماسک خبره وکړه، کنه اکثر خلک وایي چې زه ناروغه نه یم نو زه ماسک ولې واچوم، ما ته څه ضرورت دی د ماسک دغه کولو؟ که په دې باندې د طب او د عامې روغتیا له څانګې څخه لږ رڼا واچوي، ولې ماسک ولې ضروري؟
ګوره جی، زه یو خبره کوم، دا بیماری چې دا کوم داسې بیماری چې دی کې تقریبا 80% خلکو کې بیماری وی او هغه ته دا پته مونږ لګی لکه هغه ته اوس بیماری یا ساين سیمټمز اړو ډیولپ نشي کنه. ٹھیک شو جی. نو کوس یو سړی بغیر ټیسټ دا وایي چې ماته بیماری نشته نو هغه ته دا پته نه لګی. ډیر خلک دي په خلکو دا بیماری تیرم شو او هغه ته اړو پته مونږ لګی دا خو بس هغه ته زکام معمولی راشي. نو دا ماسک اچول په دې باندې ضروری دی جی چې زمونږ نور کم خلک دي، زمونږ کورنو کې واړه دي، بهر دي، غټ خلک دي، د زیات عمر والا خلک دي، چې سره نورې بیماریان دي لکه شوګر، بلډ پریشر، نور د ګردو بیماری. نو دا خلکو ته کوم جراثیم اوله کېدون اغه ته ډیر زیات سیریس ساين سیمټمز جوړې دي شي، لکه دا غیغه علامات چې د بیماری هغه ډیر زیات شدت والے وي، ډیر تیز وي. نو دا ماسک اچول په دې باندې ضروري چې موږ نور خلک هم بچو او بل کو زه ټیک ټاک منو د بل سړي د جراثیمونو هم ځان بچول شي. نو دا ماسک اچول ډیر اهمیت ته پدې شي کې.
سیدا ماسک او د تمبوزک ذکر چې تاسو کوی د دې پخپل اچول او بیا د دې د مخنه لری کول هم یو طریقه غواړي کنه. که تاسو یو خبره وکړئ چې د زموږ اوریدونکو واوري چې ماسک سره خپل اچولو کې او لری کولو کې څه احتیاط کول پکار.
ګورې جی، ماسک اچولو کې مدادا چې لکه دې ماسک سره شاته کوم اگر ربړ لګي دلی وی کنه جی، چې دا ماسک موږ هم دا ربړ نه نیسو او د خپل غوګونو ته اچو او دا ماسک بذات خود لکه تچکول سره هم دی کی لکه د بهر نه جراسیمه پوری نختی وی اخو دنه نه پریدی حکومت د ماس پل بار بار تچکو نو زمونږ لاسونه انفیکټ کیدی شي جراسیم پای معنی راتلی شي ٹھیک شو جی او هغه لاس ملاولو کی یا نور څه چې کوم زمونږه هغه سماجی رابطه او دغه دی پای کی یو نه بل کست خوري کی نو یو غوډه چې ماس پر ډیر تچکو نه ماس ګلون شو کو په ټوکانو باندې لون شو یا په دغه باندې لون شو هغه بیا بدلول پکار دی شي دا اچولو کی مونږ دغه ربړ نه نیول پکار دی او بیا په وستو کی او بیا دا ماس ځای کول چې دی کنه جی نو هغه د سینې چې لکه زپلار روانه میا کور کې مو بس صبح سموچ ته لړکم نه جی هغه په پراپر طریقې سره یو خاص ځای کې لړکولی لکه زموږ ډسبینز دی جی اپ سڑکوں مانی ہوئی دفتروں کیم ہوئی کورن کیم ہر کمرہ کی ہر کور کی اور ڈسٹبینی آگا پراپر طریقے سے راچول دیو آگا گن بیا چکم خاص زید لکه زمونږ د میونسیپل یا د ټاون والو مختص کړی دی یا ډبلیو ایس ایس پی والو هغه ځای کې لړکول دي چې هغه صحیح طریقې سره هغه کم چارواکي دی هغه اوچت کی یا چې کوم اهلکار دی هغه اوچت کی او خپل ځای ته ورسېږي صحیح ده ډېر احتیاط پکار دی
ښه او ډاکټر اکرام الله صاحب تاسو دا دغه ته میونسیپل کمیټې والا ته یا د نورو ته چې دا صفایي تنظیم کوي په دې خارونو کې او په کلو او په تحصیلونو کې دی سره د صحت وزارت صوبایي صحت وزارت او یاتا سو پخپل ملاقاتونه کړي دوی مو پوکړي دي چې ماسکونه یا داسې شین څنګه ځای کی کاغی ته معلومی مخکنه
بالکل جی ای سردا خبري شوی دي لکه چون کی اوس خو د بیماری کم از کم څلور پنځه میاشتې وشوي کنه جی نو مونږ د شروع ورځې اغي سره په دې دغه کیو چې د اسپیټالونو ویس په سنگل ډیسپوز اف کوي او بیا به د دې عام خلکو دا ویس چې دا به سنگل ډیسپوز اف کوي نو هغه طریقې هغه سو پی زغې ته پته دي او اغي مو سره په دې شې کړي مرګر دي لکه چې زموږ کم ځای کې خدا نه خاص تکي سونه زیات چې مونږه علاقې لاک ډاون کو نو بیا زموږ د ډبلیو ایس ایس پی والا او د ټاون میونسیپل اتارټیز والا زی هغه ځونه ډیس انفیکټ کوي دا هغه هغه صفایي او هغه ځای کې پراپر هغه سپریز نو دا ټول دا هغه کار دی نو هغه خو په دې شې باندې پوي دي چې ایته پتره چې کم کار یا کم شی څه طریقې سره ځای کول دي نو هغه په دې باندې خبر دي پوره طریقې سره
صحیح او ډاکټر صاحب دا خو نوې وایرس ته کورونا وایرس پوره ریسرچ ور باندې نه دی شوی چې څومره معلومات روغتیا نړیواله اداره ورکړي نو هغه تاسو هم خلکو سره شریکوي او میډیا یې هم شریکوي دا منډیانې چې کبه لګي کنه څارویو منډیانې او میلې لګي دې کې دا امکان شته دی چې د څارویو باندې لاس وهلو سره یا غاښونه ګوري د قربانۍ څاروي نو دې وخت کې ډېر کسان چې ورته لاس یوسي نو دا امکان شته دی چې یو انفیکټډ کس ناروغ کس لاس ور باندې ووهي او بل کس په څاروي باندې لاس ووهي نو وایرس ورته انتقال شي کنه
بالکل جی بالکل لکه څنګه چې د عام سرفیسز نه او د شیزونو نه د جراثیم خوړیږي ما غځه کې جراثیم زما د ټوکانو نه زما د ټوخینه یا د انتروشینال ته خور شو او بل سړی غځه ټچ کو هغه جراثیم مغت رسید هغه سړي ساروین هم دا کیږي شي خو د دې چې خبره خو مونږ د کورونا وایرس خو د دینه علاوه هم د ساروون ډیر زیاتې بيماري خوړیږي دي کی لکه سی سی ایچ ایف ته کانگو ہیمریجک فیور چکم دے کانگو کریمین ہیمریجک فیور نو داغی بارہ کی موس ایس او پی پل ڈسٹرکٹ کو سر شیئر کو چا پ دے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تا او دے ٹول خل کو تدا دغ کی او دے باندې ٹی وی او ریڈیو پترو باندې پروگرام نو کی نو آغا بیمارے نا دا سی سی ایچ ایف نا او دا کرونا نا دین امزان بچ کول دا بارہ ان شاء اللہ دا آگاہ ہے مهم مونگ شروع کو جی
خطا صبح مهم شروع کو او دا کما تو ہے چے پ دے کے دا احتیاطی تدابیر چی شے دی دا کانگو وائرس نا دزان سات
نو آئے کہ ہم یو دادے چې دا خو دې زناورو کې هغه یو خاص قسم د غوی دا ګونګټ فتویل شي یا یو خاص قسم ټیک ته کنه جی نو هغه سره چې زموږ لاس ته چې دا غد وینې نه هغه انسان ته خوريږي بیا د یو انسان نه بل انسان ته خوريږي ټیک شو جی ساين سیمټمز هم لکه ډېر خطرناک وي نو دغه نه احتیاطي تدابیر دی چې ساروی ټچ کول ډیر نه دي سي او کو ان کیس مونږ هغه ټچ کو نو چې کوم حفاظتي د دابیر مونږ د کورونا د پاره کو دغه به مونږ د کانګو هیمریجک فیور د پاره کو
یوازې د څارویو میلې خونه دي کنه اوس خو به بازارونو باندې مرش جوړیږي خلک به نور شیانو ته ځي تاسو نور څه داسې پلان لرئ د روغتیا وزارت چې حکومت ته ووي او په انتظامی باندې عمل
کمیونیکیشن پلان خپل لکه د کرونا د پارا یو خو جوړ شوی دی نو اچالوم دی آن ګوینګ خو مونږ به دې ورځو کې لږ زیات کو ځکه چې په دې ورځو کې دا دغه زیات دی چې خلک به بازارونو تم ځي سوداګانې به مخلي بیا به د څارو منډو تم ځي نو دغه شی دی بل زموږ سره چې کم لیډی هیلتھ ورکرز دي یا نور کم هیلتھ سټاف دي دی ټول به دا اویرنس سیشن کوي په دې علاقه کې په خلکو کې د ټی وی ریډیو په لاره د اخبارونو په لاره دا شی به مونږ تیزو ان شاء الله او هغه روانم دی.
دا خبر پختونخوا د صحت وزارت د عامې روغتیا د څانګې له مشر ډاکټر اکرام الله سره مرکه تاسو اوریدلم. په پاکستان کې د اکسفورد پوهنتون خپرندوی یا پریس او بریټیش کونسل په 2010 کال کې په کراچۍ کې لومړی نړیوال ادبي میله جوړ کړه چې ورپسې په اسلام آباد، لاهور او راولپنډی کې د ادبي میلو او کلتوري غونډو لړۍ پیل شوه. په پېښور او کوټه کې وخت په وخت ځینې لوی ادبي غونډې او میلې جوړیږي خو د اسلام آباد یا کراچۍ په شان لویه غونډه پکې لا نه ده شوې. د دې سلاملونه کېدای شي شاهین بونیری یې د جواب موندلو هڅه کړې.
د کال 2010 د مارچ په میاشت کې د کراچۍ د لټری فیسټیوال یا ادبي میلې نوروستو په اسلام آباد او لاهور کې هم د دې ادبي میلې بیلابل دورونه ترسره شوې دي. په دې میلو کې د ځایي لیکوالانو په ګډون د ادب او هنر د میدانونو نوموړي خلک برخه اخلي او د شاعرۍ او موسیقۍ د محفلونو سره سره پکې په اقتصاد، سیاست او ټولنیزو چارو بحثونه هم کیږي. د اکسفورد پوهنتون پریس په 2019 کال کې په پېښور کې د ماشومانو لپاره یو ادبي میله را جوړه کړې وه خو تر اوسه په دغه ښار کې کوم لویه ادبي میله نه ده ترسره شوې. لیکوال او د پېښور د ایډوارډز کالج استاد سمیع الدین ارمان وایي چې سیمه کې د امنیت خرابې وضع او سیاسي او سماجي بېقراری د پېښور ښار ادبي او کلتوري رنګونه ډېر پیکه کړي دي او د هنر او ادب سره تړلې هلې ځلې اغېزمنې شوې دي.
مونږ ایډوارډز کالج کې به ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن کوو. دا لس دولس کال ډیر په فعال طریقه باندې بکېدو خو هغه هم له بده مرغه د 2014 نه بعد هغه ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن چې دی هغه هم نه دی شوی. درې څلور کال مخکې په اسلام آباد کې د اکسفورد لخوا نه چې کوم لټریری میله شروع شوی وه هغوی سره مونږ یو پروپوزل انیشیټ کړی مو. هغوی وی چې مونږ په ایډوارډز کالج کې پېښور کې داسیس کول غواړو خو له بده مرغه بیا همدغه سیاسي حالاتو د وجې او د سکیورټي پرابلمز د وجې هغه زړه ونه کړی شو چې پېښور ته راشي.
لیکوال او د باچا خان تعلیمي بنسټ پخوانی مشر ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې سره د دې چې پېښور د ګندارا تهذیب مرکز پاتې شوی او کوټه خپل تاریخي او کلتوري ارزښت لري، دا خارونه په میډیا او سیاسي بیانیه کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د مرکزونو په توګه خودل کیږي. نوموړی وایي هم دغه وجه ده چې دلته سرکاري او غیر سرکاري ادارې تخلیقي او هنري غونډو را جوړولو ته زړه نه ښه کوي.
دا د تهذیب نه لري، دا د علم نه لري، دا د کتاب نه لري، دا د ترهګرۍ سره نږدې، د دې کې د امنیت وضع خرابه ده. نو د دغه عمومي تصور سره کله د انتظام مسلې منځته راشي او کله د امنیت د وضع مسلې منځته راشي او دغه شان که څوک غواړي اوم چې دلته لیټریچر فیسټیوال وکړی شي نو هغه دې نه لاس په سر شي. دلته د لیټریچر فیسټیوال د انتظام دپاره تجارتي کمپنۍ سرمایه کارۍ نه ډډه کوي. هغه اکسفورد یونیورسټي پریس یا یا بلی یا بلی نو هغه داسې تصور کوي چې مونږ کم سرمایه کاری کوو نو هغه سرمایه کاری مونږ ته واپس را نشي یا هغه کې مونږ ګټو نه کړی شو.
په بلوچستان کې هم د پوهنتونونو او ادبي ټولنو لخوا هنري او کلتوري غونډې، بحثونه او ادبي محفلونه را جوړیږي خو دا هر څه په مقامی کچه کیږي او د کوم لویو ادارو لخوا پکې سرمایه کاری نه کیږي. د بلوچستان د انجینیرینګ پوهنتون هم د کال 2019 د جون په میاشت کې یوه دو ورځنۍ ادبي میله را جوړه کړې وه. لیکوال او شاعر عارف تبسم وایي چې په کوټه او پېښور دواړو کې دا مهال د ادب او هنر په میدان کې نوې نوې تجربې کیږي خو نړۍ ته نه خبرېږي.
پېښور او کوټه بیا چونکې د پښتنو وطن دی او پښتانه زما په خیال باندې په دغو منطقو کې یا په دغو علاقو کې دومره با اختیار نه دي چې هغه دی هغه سپانسرشپ تر شا ولري کاغه د حکومت لخواوی او کاغه ل دې سره سره کوم پرایویټ سېکټر دی کوم نیجی شوبه ده دا غل خواو لري سې د یو دومره غټه میله ادبی میله را جوړ کی نه په پېښور کې پرایویټ سېکټر راغره مضبوط دی او نه په کوټه کې دا اول خو فورم پکار دی چې موږ یو داسې خلک ولرو او هغه خلک داسې یو منظم پلیټ فارم ولري چې هغه پر دې باندې کار وکړي.
د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې اوس وخت دی چې د نړیوالو علمي ادارو سره سره حکومت هم د ولسونو د یو بل سره د تړلو او په امن ولاړ د یو تخلیقي کلتور د ودې لپاره کار وکړي او د دغې لپاره په پېښور او کوټه کې سرمایه کاری وکړي. نوموړی زیاتوي
دا سم کې د لیسو چې مطلب د لیچ کم زموږ د اتلسن ترمیم ورسته چونکی سوبه ډیر زیات واکمن دي په اختیار دي د هغه پر دې طرز باندې یو داسې مکالمه یا داسې ورشه پیل کولای شي د ژبو د کلتورونو ترمنز چې کوم یو مناسبت د یا یو والی دي یا هغه شان چې په دې سوبو کې خلک سره نږدې کولای شي په هنتونونو په دې حق باندې ډیر بنیادی کار کولای شي. اوس که څنګه چې پښتو اکیډمۍ کوټه یعنې 2015 څخه هر یو کال نه بل کال تقریباً د کانفرنسونه کوي درې غټ کانفرنسونه سوي دي چې په هغه کې د لربر پښتانه راځي لیکوالان دي او هنرمندان دي.
د یادونې وړ ده چې په پښتونخوا کې د تیرې سمودې نه ادبي او کلتوري مرکزونه تړلې پراته دي. پوهنتونونه د مالي پنګو د کمی سره مخ دي او د سماجي او سیاسي بې قرارۍ له کبله ژوند د بېلابېلو ستونزو سره مخ شوی دی. خو بیا هم د سیمې لیکوالان د وړو ادبي غونډو او کلتوري محفلونو پر جوړولو او کتابونو او مجلو په خپرولو سره خپل ادبي تند ماتوي او هڅه کوي چې خپل اوازونه تر نړۍ ورورسوي.
د مشال رادیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521 شارټ ویوز 2013 15315 او 15155.
په پاکستان کې په وار وار په یو شمېر کسانو د ترهګرۍ او یا له ترهګرو سره د مرستو داسې تورونه لګول شوي چې بیا وروسته پلټنه یا عدالت دروغ ګرځولی دي او تورن ګرځول شوي کسان یې بې ګناه بللی دي. د داسې تورونو په اړه پلټنې او عدالتي عمل میاشتې او کلونه اخلي. تورن کسان که څه بې ګناه او ګرځول شي خو د هغوی او د هغوی د کورنۍ نوم او شهرت ته د رسول شوي تاوان ازاله نه کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان په آئین او قانون کې داسې سلار شته چې په خلکو د ترهګرۍ بې ځایه تور پورې کوونکو ته سزا ورکړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې د هغو خلکو شمیر شاید ډیر زیات وي چې د ترهګرۍ او یا له ترهګرو سره د مرستې تور پرې لګول شوی خو وروسته بیا پلټنو او عدالت بې ګناه بللی دی. د جنوبي وزیرستان د مکین اوسیدونکي نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري پر 14 په کراچۍ کې د ترهګرو د ملګرتیا په تور کې وشل شوی و خو وروسته بیا پلټنو ثابته کړه چې هغه بې ګناه او پولیسو په جالي مقابله کې وشلی و. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه لورلای کې د 2019 کال د سپتمبر پر 13 پولیسو د ظاهر خان عثمان خیل په نامه ځوان پر پولیسو د ځانمرګ برید کوونکي د ورور په تور وژلی و خو وروسته یې بیا هغه بې ګناه وبالی. همداسې یوه پیښه د 2020 کال د جون پر 13 په پېښور کې شوې وه چې د ترهګرۍ ضد څانګې پولیسو د خیبر د باډي عرفان الله نومي کس د ترهګرۍ په تور وژلی و خو وروسته بیا هغه بې ګناه بللی و او له کورنۍ یې بخښنه غوښتې وه. د دې لړۍ تازه واقعیا هغه و چې په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د 2020 کال د جولای پر 2 د بشري حقونو پر فعالې او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غړې ګلالۍ اسماعیل او د هغې پر مور او پلار لګول سوي هغه تورونه رد او مقدمه یې ختمه کړه چې ګواکې دوی له ترهګرو سره مالي مرستې کړې وې. ګلالۍ اسماعیل د جولای پر 15 مشال رادیو ته وویل چې په داسې مقدمو کې دا کافي نه وي چې یوازې لګول سوي تورونه بې بنیاده وګرځول سي. د دې په وینا هغه ځکه چې پر کوم چا داسې تورونه لګول سوي وي نو په ټولنه کې د هغوی او د هغوی د کورنۍ نوم ته نه بدلیدونکی تاوان رسیږي.
دا یو کال دی دومره تورن مونږ مانو لګولې مین سټریم میډیا سوشل میډیا استعمال کړلا زمونږ د ټول خاندان یو کریکټر اسسینیشن کو او یو داسې ایمیج ورکو خلکو ته چې بس دا خلک خو ملک دشمن عناصر سره شامل دي یا د دهشتګردو له پیسې ورکوي نو زمونږ کریکټر اسسینیشن او ډیفیمیشن یې وکړو. په دې کې دا هغې نه علاوه نور هم ډېرې ستونزې د دې مقدمې په بنیاد باندې پیدا کړلې. یعنې زما د مور پلار دومره په ایگزټ کنټرول لیست باندې واچو زما مور پلار ملک نه بهر نشي تللې. دا هغې نه علاوه سومرم د بینک اکاؤنټ وو هغه بند کړل او هر قسم لا فائنینشیل ترانزیکشن باندې زما د مور پلار پابندي لګولې وه.
ګلالی اسماعیل وویل په پاکستان کې تر اوسه په آئین او قانون کې داسې لار نشته چې پر خلکو د ترهګرۍ بې ځایه تور لګېدو مخه ونیسي او یا داسې بې بنیاده تور لګونکو ته سزا تجویز کړي. دی وویل په کار ده چې د ملک سیاسي ګوندونه په دې برخه کې په یوه خوله د قانون سازۍ لپاره غږ پورته کړي.
نو دې ټیم کې ټول اهم کار دا دی چې پارلیمنت کې د ندی قانون سازی وکړل شي او دا ادارې د قانون د لاندې راوستل شي چې دوی ته داسې اجازت نه چې دوی په خلکو باندې دې د پاره تورنې لګي دې د پاره مقدمه کوي چې هغه د انساني حق د پاره اواز پورته نه کړل شي. دا یو سیستماتیک مسله ده په دې ملک کې چې کوم کس د خپل قانوني حق د پاره د انساني حق د پاره اواز اوچتوي هغه ریاستي ادارې د دوی اواز بندولو د پاره د دې ملک قوانین چې کوم دي د دې ملک لاز استعمالی چې هغه ټارچر کی هغه تنگ کی عدالتونو کی نو پارلیمنت لا او سیاسي پارټیانو لا وخت راتل پکار دي.
قانون پو منیر احمد کاکړ وای دا خبر رښتیا ده چې تر اوسه په پاکستان کې د ترهګرۍ د بې ځای تورونو د مخنیوي یا سزا لپاره ځانګړي قانون سازی نه ده سوی.
په دهشتګردي اکټ کې خو د هغه دپاره د کمپنسیشن داسې شک نسته یا داسې کلاز نسته چې دی د هغه خلاف دغه کې. البته قانون موجود دی هر هغه الزام چې پر چا باندې ولګېږي یا هر هغه داسې دغه وسي نو دی سور پر ډیمیجز کېدلی شي چې دی د خپل د اتکې زک دعوه چې موږ ورته وي هغه بالکل قانون سته قانون موجود دی. خو له بده مرغه زموږ عدالتونه چې دي نو هغه عدالتونه دارنګ کیسونه چې دي هغه باندې یا فیصله نه ورباندې کوي یا نه کنسیډر کوي.
د بلوچستان های کورټ وکیل اډوکیټ حبیب الله ناصر وایي د ترهګرۍ له تورونو سپین ګرځول سوي خلک د هغو خلکو یا ادارو خلاف دوی قانوني لارې لري چې پر دوی تور لګولی وي.
داغه په دیوانی مقدمه درجهی داغه فرد یا داغه اداري خلاف سدي ما باندې غلط الزام لګولې یو کوم نه وځي چې ما عزت تاوان ورسېدو نو دای د ډیمیجز داوا ولګي نو ډیمیجز داوا شو کې په دیوانی مقدمه کې راځي نو دای پاره کې پل کمپنسیشن پیسو شکل کې داویداري سما ته د کمپنسیشن راکول سي دا سړي په ما غلط الزام لګول په کوم نه وځي چې ما معاشره کې ما عزت اختار رسول عزت د هغه عزت اختاری پور وړم لته سړي دویم بیا په کریمینل لیټیګیشن کې تللی سي یعنی په فوجداري مقدمه د هغه خلاف درجه ولې سي کوم چې قانوني زبان کې ملیشیس پروسیکیوشن وای سي یعنی د یو بدنیتی په بنیاد باندې په ما باندې غلط مقدمه درج کړي ولا او چونکې زه لاغه عدالت سزا د اوس بری سوم لهذا د ته د غلطي مقدمه درج کړو سزا د ته ورکول سي.
د اډوکیټ حبیب الله ناصر او اډوکیټ منیر احمد کاکړ په وینا د دوی لارې بیا دومره پیچلې دي چې ثابتول یې ډیر ګران دي نو ځکه خلک دې ته زړه نه شکوي چې پر ځان د دروغجن مقدمو جوړونکو پر ضد بیا عدالت ته ولاړ شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې شننې تبصرې خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدئ لوستئ او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. که د مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه موږ ته سرای ورکول غواړئ نو دا غي پاړه د پیغام ریکارډونکو ماشين شمیره هم لرو 00420221120141. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث. د نن لپاره د دې پروګرام کوربه زموږ همکار ګل ایاز دی چې سټوډیو ته راغلی دی. هغوی ته مایک ورکوم، ورته ستړي مشي وایم. د مشال ترانا لاندې
ډیره زیاته مننه ملیحه میرزاده. کدم ودونکو تاسې د مشال راډیو د مشال تر رڼا لاندې بحث ته غوږی ساسو کوربه ګل ایازم. په نننی بحث کې به په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د بیان د ازادۍ او په رسنیو د فشارونو په اړه خبرې کوو. مختلف موضوعات په دې کې سیډو چې د رسنیو سره تړلې دي. په دې پروګرام کې به را سره له اسلام آباد د فریډم نت ورک او د بی پولی خبرلنو سازمان مشر اقبال خټک را سره ملمه بي کوشش کو چی اغه سره زمنګ رابطه ونی ټینګ شي او ور سره خبرې ترې وکړو. او په دې بحث کې د دې ترڅنګ له پیښوره هم را سره خبريالان په دې پروګرام کې برخه اخلي. نو قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو معلومه ده په پاکستان کې د واکمن ګوند تحریک انصاف باندې دا نیوکی کیږي. اپوزیشن ګوندونه هم دا نیوکی کوي چې د بیان د ازادۍ باندې د مختلفو دلارو قدغنونه لګوي او خبريالان کار ته نه پرېږدي. په اسلام آباد کې د فریډم نتورک د خبريالانو د خوندي ساتلو لپاره د سازمان مشر او د بی پولي خبريالانو د پاکستان او د جنوبی ایشیا لپاره استاد اقبال خټک صاحب را سره ملمه. خټک صاحب، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایئ.
ډیر مننه ګلاس.
خټک صاحب، لومړی موږ په مجموعي توګه باندې وګورو. موږ خو کوو ګورو په یو دوه درې ورځې مخکې د پاکستان د میډیا د نظم ادارې پیمرا لخوا یو چینل باندې د پابندي خبر شوی و. خوغه به روسو های کورټ د عدالت بیرته د بحالولو خبر وکړه. په دا یو مثال په توګه دی. خو په مجموعي توګه ملي موږ ګورو تاسو خپل هم د خبرلانو د خوندیتوب لپاره کار کوي، یو پوره اداره چلوي. څنګه ګوري تاسو په پاکستان کې د رسنیو لپاره حالات؟
مننه ګل صاحب. څنګه چې تاسو ویل د دغه چینل مسله د هغه له انصاف صحیح یا غلط مسله نه ده. زموږ په نظر کې د حکومت د دغه چینل سره غټه مسله د دغه چینل د ایډیټوریل پالیسۍ سره مسله لري. دغه چینل په پاکستان کې ډېر کم چینلو کې شمېره کېږي چې کم دغه وخت حکومت په حوالې سره یو ډېر سخت زیر موقف لري او ډیر په آزادۍ سره غواړي چې خپل آزادانه پالیسۍ باندې عمل کوي او دغه حکومت هر یو ګام ته ډیر په تنقید په نظر سره ګوري. که چېرې حکومت دغه مسله و چې دغه چینل لایسنس غلط دی یا خراب دی یا نو خبرې دي پکې دغه شان د نور هم دغه شان چینل دي چې هغه سره مصالح دي. لیکن هغه حکومت که خوشاله دی ولې چې د حکومت په حواله سره هغه یا حکومت هر وخت ښه سندره وته وایي. نو غټ مشکل دا دی که ته غږېږې نو بیا په تا باندې مشکلات دروازې کلاویږي. لکه څنګه 24 نیوز په چینل باندې مشکلات دروازې کلاو شوي دي. د دې نه یو خبره په ګوته کېږي چې دغه حکومت میډیا خپل مرستیال نه جوړي. اولې چې دغه حکومت کوم خپل پالیسیان یا کوم د خلکو سره وعدې دي یا کوم سیاسي اهداف دي په حکومت کې راتلو نه پس د حکومت راتلو نه مخکې چې کوم اهداف ځانته خو زه غواړم چې اهداف د میډیا خپل یو څه جوړولو نه بغیر نه کیږي. په دنیا کې خو نظامونه او حکومتونه خو دې د هغه دي چې میډیا ته ازادي ده د هغې په تنقید باندې په هغه میډیا باندې مشکل درا را مختصیږي.
خو خټک صاحب دي کې حکومت خدا وي چې یاره مونږ د بیان په ازادۍ باندې یقین لرو او که مونږ ګورو د عمران خان چې کله په اپوزیشن کې وو نو بار بار به دا خبره کوله چې مونږ خو ولې بیا حکمرانان یا واکمن چې کله اپوزیشن کې وي هغه یو شان هغه کوي چې کله راشي نو میډیا باندې دا غوی هر یو حکمران کوم ګورو کده مسلم لیگ نون وخت کې وو کده پیپلز پارټي په وخت کې وو او کوس وسنه حکومت دی.
بالکل پاکستان کې ګرم چې موږ ذهني تور باندې دا خبره مونږ نه تیار نه یو چې ولس او میډیا دا حق لري چې په حکومت باندې تنقید وکړي که چېرې د داسې کار نه کیږي چې د خلکو د ګټې په سبب نه جوړیږي. او چې څنګه تاسو وویل چې تېر شوي حکومتونه دغه شانتې وو نو بالکل دغه سوچ دا فکر هله مضبوط شي چې کله ته په حکومت کې راشي او هغه وجه دا ده چې ستانه تمه زیاته شي خلکو تمه زیاته شي او بیا چې کله دغه وعده ته پوره کول نه شي نو بیا په تنقید باندې ته خپل گزار کوي لکه څنګه اوس چې موږ وینو. لیکن د تیر شو حکومتونو په بنسبت دغه حکومت تیر شوي ریکارډونه ماتولو ته ډېر نږدې دی او د چې دی یو خپل جدا حیثیت جوړ کړو چې کوم غړو چې میډیا د پاره ډېر غیر دوسته په بنیاد باندې منتخاري او حقیقتا دغه خبره منلو ته تیار نه دی چې میډیا د حکومت یو ښه دوست په دې نظر جوړېدای شي که چېرې دی د تنقید تسلیم کړی شي او د خلکو ژوند ښه کولو په حوالی سره د مال د هیواد مخته بوتلو په حوالی سره دغه هیواد ته معاشي سیاسي فوجي طاقت جوړولو حوالی سره که چېرته کار کېږي نو بیا خو څه مشکل نه دی. خو تاسو وینئ چې معاشي صورتحال ورځ په ورځ خرابېږي. دا نه چې په پاکستان کې کرونا راغلی ده لیکن د کرونا نه مخکې هم دغه حکومت ویلي چې یو کور نوکری به ورکو 50 لکه کورونه به جوړو نو په ځمکه باندې خو هېڅ هم نه ښکاري بلکې الټه نوکری د خلکو نه اخیستلی کېږي الټه چې دی خلک چې دی بې کوره کېږي. سره
خټک صاحب دې کې مخکې موږ ګورو د حکومت چکل نه راغلی دی د میډیا ټریبونل خبرې کړې ده د نور اقداماتو فواچورو چې کله د اطلاعاتو وزیرو په هغه وخت کې او دینه پسته موږ ګورو د زیاتره د چینلو مانی او میډیا چې کوم دي نو هغه ته د اشتهارات د حکومت لخوا نه ورک کېدل. نو یو هغه مسله هم پاغي مې تاسو ډیر خبرې هم کړې وي تاسو بیان هم راغلیو خو موږ ګورو په مجموعي توګه مانی د صحافیانو چې کوم تنظیمونه دي ټولنې دي هغه وخت په وخت आवाज هم پورته کړي دي خو ولې بیا داسې هغه आवाज موثره توګه مانی حکومت نه رسی یا حکومت پاغي مانی هغه حکومت ته فشار لاندې به راځي نه دا 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 چا کمزوري ده بیا
وای ما په خپل حکومت نه غواړي چې دا نظام کې بهتري راولي او زه ګرم چې په پاکستان کې تر کومه پورې د اطلاعاتو د معلوماتو وزارت وجود لري دا حکومت د خپل د ځوانه د آزاد مطبوعاتو کې یقین نه لري
صحیح
او یقینا پیسې درکړي کیږي اگر چې ته خبره بنې او که خبره نه منې دا غي په لار نه ځې نو بیا په تا باندې دا الان چې ستا حق جوړیږي دا نه چې تاسو نه دا کیږي ډېر انصاف دی هغه به ستا بنیادی حق دی
صحیح
او معلومات حکومت ضرورت پدې چې یو هواد اوسې دین کې معلومات نه لري نو هغه حکومت او هغه هواد ډېر کمزور دی
صحیح
هغه هواد باندې اوسې دین کو خلکو اعتماد بنو پیدا کیږي
صحیح
زه ګرم چې د خلکو اعتماد پیدا کولو کې چې څومره غټ کردار میډیا دا کولی شي، دا نه حکومت پخپله کولی شي او نه حکومت سره نور څه وسایل دي، اطلاعات او وزارت دي او که پیسو څومره زیات استعمالوي. نو اول چې انسان بنیادی طور باندې هغه معلوماتو ته ښه نظر ګوري چې دی ګڼي چې دا معلومات چې دوی د ده او د د هېواد په ګټه باندې، او که چېرې دوی چې دا ګټه صرف د حکومت وي او د خلکو نه وي، نو هغه معلومات بیا پروپیګنډا شکل اختیار کړي او خلک چې دی پروپیګنډا منلو ته تیار نه دي.
خټک صاحب ډېر زیات مننه تاسو کار هم او تاسو دونه وخت وسلو، ډېر زیات مننه تاسو خپل نظر را شریکو د مشال تر لاندې بحث کې، ډېر زیات مننه تاسو نه،
ډېر مننه ګورم، مننه تاسو،
خوشاله اوسې. کدر مندرګو د مشال تر لاندې بحث دوام ورکوو. څنګه تاسو د اقبال خټک خبرې واورېدلې چې په اسلام آباد کې فریډم نتورک د خبرونو د خوندي ساتلو لپاره د سازمان مشر دی، هغه خبر کړ چې سو پوری د اطلاعات وزارت وی نو ترغه پوری د په پاکستان کې د بیان د میډیا د یا د رسنی او د ازادۍ تصور امکان کم ښکاری. په پیښور کې د مشرق ټلویزیون د نیوز یا د خبرونو د روانو چارو مشر محمود جان بابر صاحب هم را سره د ټلیفون په کرخه دی. محمود جان بابر صاحب، تاسو په پروګرام کې هر کاري وایم.
السلام علیکم ګل عزیز، ډیره مهرباني
تاسو هم ډیره زاته مننه محمود جان بابر صاحب چې تاسو موږ د وخت راکو او موږ سره خبريال او په خبر کې حق نواز هم را سره د ټلیفون په کرخه دي. حق نواز، تاسو ته هم په پروګرام کې هر کله وایم.
خوشاله اوسئ، یو جهان مننه
ډیره زاته مننه تاسو ټول. نه محمود جان بابر صاحب، تاسو ته اول راشم چې پاکستان کې څنګه ګوري تاسو به سه د یو خبريال چې پاکستان کې رسنۍ څومره آزاد دي؟
دا اولنۍ خبره خو دا غواړم چې دا یوازې د پاکستان خبره نه، ټول دنیا خبره ده نن سبا. چې هر ځکه ریاست لګیا دې کوشش کوي کنه چې هغه داسې سيزونه نشر کړي دوی پرې نه دي، کوم چې د هغه د بنیادي ضرورت او د چې کوم هغه د نېشنل انټرست د هغه خلاف دا په ارض کې نن سبا
قامی ګټو
د دنیا کې یو جنگي ماحول جوړ دی کنه، لکه نارمل ماحول نه دی، ماحول نارمل نه دی. تاسو وګورئ نو په امریکا کې هم یو سکیورټي دا سچويشن دی، په برتانیې کې هم چې تاسو راځي الته به هم دا سچويشن دی، په پاکستان کې هم دی، په چین کې هم دی، په سعودي عربي کې دغه رنګ چل دی. نو دا جن یو اړخ راټول شوی دی، جن نارمل نه دی. پاتې هغه چې کوم قانونونه جوړو، چې کوم خبرې جوړوي او چې اوسونه جوړو، هغه بالکل د معمول د حالاتو د پاره، او دا حالات چې کوم دي دا د کال دوه درېو نن د ګورم لګین چې دا حالات بالکل نارمل نه دي. او بیا راځي پاکستان ته، اوس پاکستان باندې خبره کوم. پاکستان کې هم مشکلات شته. پاکستان کې چې کله نه الکترونیک میډیا راغلي دا نو زیات فوکس چې کوم دی نو هغه په دې پټي سپیز باندې دی. د ټي وی باندې حکومت خپشي نو هغه څنګه هینډل کوي، هغه باندې پابندي څنګه لګوي، اغه د اغه لایسنس په دې لپاره څنګه استعمالي دي. نو په دې ټول اورځ ما وکړه چې د درې چینل په پروګرامونو باندې چې کله حکومت خپه شو نو یا د اغه په اعتراض نو اغه خپل اداري کیمرا په ذریعہ باندې، کیمرا په پاکستان کې و اداره ده او ټول خلک ویږي پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری
اتھارټي ده، نه زمیداره ده بالکل. نو
دا اداره چې کومه ده نو د دې په ذریعہ باندې دا هغه څه نوټس ورکړي، او نوټس کې ورته وایي چې دا چینل خو دې لپاره نه دی کوم کار چې پکې پکې. نو زه په خپل په دې باندې ګورم چې هغه ته د خبرې کولو موقع ملو شي، او هغه په دې کار وکړي، او هغه زور وکړي هغه چینل ته، او انته مونږ ته ښکاره شي، ښکاره مونږ ته پته ولګي چې دا زور ده. د دې خبرې د وجه نه دی لایسنس، چې کوم بنیاد په وجه باندې اوس د کیمرا دې ته ویلي دي چې ستا دا لایسنس خو د لوبو ټوکو د پروګرام دی، او تا پکې خبرونه شروع کړي دي، او تا پکې کرنټ افیر شروع کړی دی، د روانو چارو پروګرامونه پکې کې، نو څه آینده دا نه شي چلولی. مسله څه بل څه دي، او اوس چې پکې بل څه، او ټول خلک په دې خبره باندې پوه شي. پاکستان کې نور چینلونه سره هم داسې کارونه شوي دي، او صحافیانو سره ذاتي طور باندې هم شوي دي.
په دې کې محمود جان بابر صاحب، په دې کې حق نواز صاحب هم راګډوم په دې بحث کې، چې څنګه محمود جان صاحب خبر وکړه چې په حکومت د چانه خپشي یا غشي نو په مختلف یو ادارې ولا جوړ کړی دا دنه مخکې بل خټک سره هم خبره کیدله چې څو پورې اطلاعات او وزارت وی او اشتهارات خبره وی تر هغه پورې د آزاد میډیا خبرې ناممکنه غونډه خبره ده. حق نو صاحب که موجوده حکومت موږ ګورو دی په میډیا باندې په زور باندې دراتک کومو ګورو د چکل اپوزیشن کې وا نو ډیر زیات کوریج بوته ملابې دلو اوس کوم ګورو نو د میډیا یکسر خلاف شوه دا هغه هم کثافتي تنظیمونه دی هغه دا خبره کوي او که اپوزیشن ګوندونه دي هغه دا هم دا خبره کوي تاسو دې تاسو ګورئ
نو ډیره مننه. اول هو محمود جان صاحب خبره وکړه او ډیر خاله خونه وچړل چې دا مسله یوازې پاکستان کې نه پهونډه نړۍ کې دښته او د پاکستان خبره تاسو پښتنه وکړه د موجوده چې کم ګوند د تحریک انصاف چې په دې وخت کې په حکومت کې دی او کله چې دی په اپوزیشن کې تر ډېر وخت راځي تقریبا کومه وګورو نو د 2012 نه خو سره موږ په کاروان کې هم تلو چې وزیرستان تک راتل نو ډېر زیات کوریج لکه مسلسل لایو کوریج خاص کر دا ټي وي میډیا چې راغلي دا نو د دې زیات تر توجه باندې موجوده ګوند ته ورته د دې وخت په پوره چور په حکومت کراله او چې په حکومت کراله نو اکثر دا غیغه ترجیحات او دا سنوي خبره ماته ځکه نه ښکاري کم ګوند چې په اپوزیشن کې وي نو هغي دا ناری د صحافت د ازادې موهي صحافیانو سره هم درېږي خو دا به د فرغه چې کله بیا دا په حکومت کې راشي کاغه هر یو ګوند دی کړه تحریک انصاف دی کړه پیپلز پارټي دی کړه مسلم لیگ دی نو هغې بیا خپل رویه بدلی کی ځکه چې په حکومت کې راشي بیا د غي پالیسي وي او کله چې پالیسي مخې ته راځي او هغه باندې بیا ټکونه کیږي نو هغه ټکونه باندې بیا دی خنه غني ځکه تیر ورځو کې موږ یو وزیرو کته نو مې ناخلمه په سوشل میډیا باندې خبر ډېر زیات وایرل شو یو صحافي ته نو وکړه او دغه په جواب کې وتاغه بیا سووي نو لوی مسله ته جوړه شو دلته مسله دا څه ده چې خبره ذاتیات او تلاړی شي لکه زموږ الکترونیک میډیا یا زموږ پرنٹ میډیا یا نن سبا چې کوم څه دا وي ما چې خبره ډېر لږه ده سوشل میډیا یوټیوب چینل کم کم ځای وته را منی کې نو مسله دا چې د حکومت لخوا د اپوزیشن لخوا سیاسي ګوندونه که عسکري ګوندونه که هر طرف ته ځي هر اداره لټي هغه دا نه غواړي چې ته زما خلاف یو خبر وچلې او په هغه باندې دا څه بنوي چې لکه څنګه اشاره وکړه د اطلاعاتو خبره تاسو وکړه اطلاعاتو د محکمې اقبال خټک صاحب خبر وکړه نو مسلې ډېرې زیاتې دي زمونږ پرایویټ سیکټر دلته هغه عمره مضبوط نه دي چې هغه د ادارې او چلې خاص کر چې ټي وی ګانو دا کومه خېټه لري چې کوم مطلب مشکلات نه لازمی خبره ده حکومت ته کته نه وي موجوده حکومت چې راغلي دی یو ناره وه لا چې دا کوم اشتهارات اخباراتو ته یا ټي وی ګانو ته ملایويږي په دې باندې موږ کنټرول راولو دا به په صحیح طریقه باندې خلکو ټیک ته خبره ده چې ټول ته یو شان دغه شي خو دا هغه چې بیا او کتل شو نو دا هغه په ذریعہ باندې هم هغه زړې خبره هم هغه زړې طریقې نو د میډیا خلاف محکم کاروای نه شي په حکومت کې چې کوم پارټي یا کوم ګوند راغلي دي خو په موجوده حکومت کې بیا خاص کر دا ډیر زیات مخې ته راغلي دي
دا دې خبره ته راځم چې فریډم هاوس والا یو رپورت جاری کړو چې د تیر حکومتونو کومنګ ګورو د چری د مسلم لیگ نون حکومت او هغه نمخ کې د پیپلز پارټي حکومت یا که د مشرف حکومت نو د فریډم هاوس د رپورت مطابق د موجوده حکومت تر ټولو زیات په پابندیو لحاظ سره محدودیتونو لحاظ سره په رسنیو باندې زیات فشار اچولې دي محمود جان بابر سپتا ستی سره سم اتفاق کوي
خبر وغوښته دا چې دې کې اتفاق خوځل رما زور چې کوم دی نو د دې یو بل اړخ هم زتا سره د خپل غوړن چې د پاکستان په معاشه کې کله دا کار وشو کنه
جی
نو یوازې حکومت نه دی بیا څنګه چینل ته زور ملو شو نو هغه چینل ته د لګو باندې اسانی هم ملو شو او دا ولا څه ورته دغه خوشاله خبره ده چې دلته عدالتونه هم شبه پاکستان کې سمسم چینل تا کله سمسم ختم کړی شو او زه زور ور کړی شو او چې تر دوره کې بعد عدالت تلانه نو عدالت چې موږ وکړو چې البته نه اره چینل واپس بحال شو او حکومت په دې باندې مجبور هم شو چې اره چینل دې واپس خپل طریقه باندې وچلول شي او خبره ده چې د دې د پابندو د زور مو سوال دې زیات ښکاري دا موږ څه دې زیات ښکاري چې پاکستان کې میډیا ته ټول ازادي ورکړل شو کنه نو هغه د پاره نظام جوړ نه کړی شو دا چې نظام ورته د څه جوړ نه کړی چې د میډیا په خپل هم انګیج کی چې څومره ازادي وي او څومره به اساره وي څومره به مخکې وي څومره به یو ځای کې حد به چرته وي دا حدونه نو په خپل دا خبره معنی ما چې په پاکستان کې د دومره ډېر زیات ازادي چې څلور په مشرف کې په وخت ورکړې شو هغه نقصانات هغه هم راښکار شو پس هم په مزه مزه کېدل او دا په کار چې پر دې ټولو خبرې مخکې صفا شوې خو هغه خبرې چې کومې دي نو هغه صفا نه شي او هغه زور اوس ځکه زیات ښکاري خو دلته دا هم معنی ما چې دا حکومت لګیا دی ډېر ضرور دی لګیا دی د دومره زور ته میډیا تیاره نه وه دا سوسایټي هم ورته تیاره نه ده او هغوی خو د ډېر زیاتې ازادۍ عادت وي که نه چې هغه ازادۍ چې څومره هغوی عادت وي هغه څه چې ته اوس نه کم کم نو هغه زیات اختاري هغه زیات اختاري او ته ویي چې انصاف وخت ولې زیات اختاري ځکه چې دوی ته دا میډیا وه چې دوی عمران خان وزیر اعظم د پاکستان جوړ کړی دی دوی د خلکو په سر باندې سپور کړی وو ډېرې ډېرې جلسه به د شپې یوولس بجې شروع کړې ده د ده په حق له باندې به د سهار اووه بجو نه خبرونه شروع کړ د میډیا دا خیال و چې چونکې دا خو د نواز شریف او د زرداری صاحب دي نه بدل انسان دی چې کله به دی راشي زموږ خو مزې شي موږ خو ډېر خوشحاله ساتلی دی نو هغه چې کله راغو او هغه کله دا اقدام وکړو نو دوی ته پته ولګېده چې نه دا خو مونږ ډېر عجیبه غوندې کار خپل ځان سره وکړو دا مونږ فکر وکړو نو اوس چې دوی ته لګیا دی د هغه خبرو احساس هم کېږي لګیا دي ځکه چې د دوی توقعات زیات وي څنګه چې د پاکستان اولس دا تمه لرلې وه چې په انتصاب به راځي دوی ټولې مسلې به حل کېږي او ټول هر څه به ټیک کېږي همدارنګه د میډیا د مالکانو د میډیا د خلکو هم دا خیال و زموږ عمران خان سره او هغه خلکو سره کوم چې عمران خان سره ولاړ دي دوی پر غزمو ډېر ښه تعلقات دي نو چې عمران خان به کله حکومت کې راځي نو زموږ به مزې شي بیا به مونږ ته نوره هم زیاته فایده به ملاوېږي لګیا دی خو اشیا ولتاو شو چې کله ولتاو شو نو مچي زیات شو دا په تاسو مو ته یو جبه کړی کنه چې کله چې موږ کلی له راشه نو دا تعالی د چیلې بچو ورکوم کنه او چې کله زه کلی له راشه مونږ نه راته چیلې بچو ورکوم او ټایم را نه نه چې څه چې زه د فرملاوی د مهم نه نو انده کار دی وخت په پاکستان کې میډیا سره هم شوی دی
بابر صاحب څنګه تاسو دا خبر وکړه چې د واکمن ګوند چې کوم توقعات او دا غي مطابق میډیا اغه را نغله حق نواز صاحب تاسو یو غوړو ما دا کته سره سره وسی اومدا پورتنه می لګه شی به مخ کې د پاکستان واکمن ګوند د پاکستان تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې ارباب شیرالدین وکړل چې آیا تاسو ګوند څومره د بیان په ازادۍ یقین لري او آیا تاسو څومره ازادي ورکړې میډیا ته نو دا غیر ته په جواب کې ویل
د دې خبرې د ساز امریکا یو هغه شروع کیږي کله فوج چې د انفارمیشن منسٹر نو هغه خبرو کې چې وی د ماډل چې کنه بزنس ماډل دا په کار کې اوس لږ چینج شي ځکه چې میډیا لزان نه په کار چې اغیر ټول هم چې د سرکار په اشتهارات باندې خپل کاروبار چلی اغیر خپل په اغیر مطلب ټیک د سرکار په خپل اشتهارات ورکې یار څه خپل دي خو چې عمدہ یو مونوپلی سرکار سره سباوی چې د سرکار په اشتهار باندې میډیا اوس رواني کی او د نور کول باندې دغه کیږي نو اوبسلی بیا خو ایشوز راځي بیا به سرکار چې د بارګینینګ پوزیشن کې دي چې هغه ټول خپل اشتهار نه ورکي نو یو خدای خبره چې په کار باید په کار دي د خپل میډیا ماډل چینج کی د ټول نه حساب په سرکار نه کوي هغه یو خبره نو په خلیو هدا پوری دا ای سره کړی کوم دغه خبره ده چې نو ته چې یو انډیپندنت اتوریټی د پمرا هغه ایتوی شو د ریسرچ کوم د ریلیشنز د هغه اس وزم چې سانه پر زمونږ د حکومت خبره ده د انفارمیشن منسٹر خبره ده د پی ای ڈی خبره ده نو زمونږ خو په کوشش کړی دی زمونږ حکومت له موږ کوم منسٹران راغلی خاص کر کوس شیف لی فراسه بوګوري تیا د جنرال سه بوګوري ده سلام باجوا هغه چې دی هغه خو په خوام دغه کریر او ایس پی ار کې او مشهور پدې چې هغه ټریډیشنل فوجینو هغه بډیر دی هغه له چانس هغه او کریچ او د انټریکشن هغه بالکل بدلو هغه هغه اغه طرف باندې مخبل لغکو او چې کله د پمبر او د دې ریګولیشن د شوز راځي نو هغه کې خو او زموږ په هغه رنګ عمل دخل نی چې څنګه په کار ده چې څنګه به موږ وختو مې فار ایگزامپل نو او دا تاسو ویلی شي چې دا یو هر دور کې دا څو ګری لیکټر دا کې سم ایشوز راځي او دا په هر حکومت باندې خلک ګوتې نیسي چې به دې میډیا کب کوي او میډیا هغه یو خپل منر وړي
حق نواز صاحب تاسو دا خبرې واورېدلې حکومت وایي عمل دخل نه لري او مونږه په میډیا سره تړلې شبلی فراز صاحب دې داسې کومو راسم باجوا چې دې په خوانی د پاکستان د فوج د مطبوعاتو څنګه مشر نو سمرا دې خبرې ته تاسو څنګه ګوره
نو کوم خبره چې د حکومت له خوا راشي تاسو ته خماوي چې بیا هم هغه خبرو کې د اعتراضاتو خبره شو چې هغه څنګه د ارباب خیرالیم خپل خبرو کې وکړه چې هر یو وخت کې هر ګوند کې او په دې وخت کې هغه بزنس ماډل خبره مغي وکړه. نو دا د اشتهاراتو د هر بخو د پخوان را چلیده او زمونږ ادارې دونه مضبوطې نه دي. تاسو ته مای زمونږ پرایویټ سیکټر دومره نشته چې دا ادارې وچلي. د حکومت عمل داخل ګوره دوه خبرې دي. یو خو چې موجوده حکومت تر اوسه پورې راغلی دی زما په خیال باندې چې درې څلور پیرې خو وزیران بدل شو. اوس مطلب دا دی چې یو دی وخت شبلی پراز دی سینیټر او یو چې کوم دی آسم سلیم باجوا دی چې هغه ورسره نورې ذمه داری هم کوي. نو زه نه پوهېږم چې دی وخت کې د دې ضرورت ما ته خو تر اوسه پورې آؤټ پټ ښکاره نه شو پرې سو میاشتو کې چې دوی سه آؤټ پټ مخې ته راغی په میډیا باندې. میډیا دویمه خبره مطلب د حکومت لخوا چې کومه ده یا د ایتکس خبره ده یا د ازادۍ خبره ده. نو په دې وخت کې لکه که د مخکې په نسبت باندې مونږ ګورو نو د ډېر وخت نه بلکې د نواز شریف د حکومت چې د اخري سو کالو نو زمونږ میډیا هم د بده مرغه چې کوم دی هغه به کنټرول کېده. ولې ځکه چې پای کې انټرسټ چا واټس اپ میسیجز دا خبرې څه پټې خبرې نه دي کنه او داسې هم شوي دي چې مطلب په ظاهره باندې حکومت یو خبره کوي او د هغې په بدل کې مطلب په شا باندې بل څه خبره مخې ته راځي. مونږ کتلي دي چې مطلب داسې ډېر سیزونه خبرونه چلېدلي دي بیا لر کړی شوی دی خبرونه بند کړی شوی دی سوالونه شوی دي. نو زما په خیال باندې حکومت کاغذ تحریک انصاف ګوند دی که د هر دی په کار دا چې د ډېر لپاره یو پالیسي اوس پالیسۍ کې مطلب دا دی چې د ازادي د حکومت د طرف نه دا ورکول کېږي څوک چل ازادي نه ورکوي. نو زه تاسو له دا ازادي در کوم چې په ما پسې خبرې وکړي که زه ښه کوم او که غلط کوم او نه به تاسو ماله دا اجازه راکړي چې زه ستاسو ښې او بد دواړه مطلب خاص کر ته بدو. نو دا ازادي به زه تاسو نه غواړم تاسو به ما نه غواړئ. زموږ صحافت مسله دا دی چې دې وخت کې زموږ تنظیمونه ټوټل مات دي تقسیم دي او هغه چا تقسیم کړی دی هغه مخکاره خبره ده باغې کې مختلف
ګروپونه دي. خبره تر اعظم حق نواز صاحب څنګه تاسو دا خبره کوټې خولي خبره ته اشاره وکړه او دا خبره ما اقبال خټک صاحب نوم کړی و چې آیا زموږ د صحافیانو بیا د تنظیمونو سونه کمزوري ده. محمود جان بابا سره تاسو خپل هم په خبر کې د خبرانو د ټولنې مشر پاتې شي مختلف ادوارو کې. نو کلن جواب را سره کی زکه چې را سره صرف د پروګرام اخري شی بی دی او 2 منټه دی را سره دی پښتون ته څنګه ګوري څنګه حق نواز صاحب هم دې ته اشاره وکړ چایا د صحافیانو چې کوم ټولنی دی هغه هم هغه رنګ کردار نه لوبي څنګه پکار ده.
او د حق نواز صاحب خبره ټیک ده دی د صحافیانو هم په لوري لوري کردار دی. صحافیانو او تنظیمونو چې د حقونو لپاره پکار دي چې کار کړي او د ورکینګ انوایرنمنت لپاره کار کړي او د صحافیانو د چې کوم بنیادی حقونو د هغه لپاره اواز پورته کړی دی هغه هم اوس په نورو معاملو کې کړی دی کنه. دې وخت کې موږ ګورو زموږ د ټول سیاست محور چې کوم دی کنه په صحافت کې هغه دا دی چې حکومت نه څنګه پلاټ والو حکومت نه څنګه پیسې والو حکومت نه څنګه دا چلو کوه. نو بیا موږ د حکومت مخې له نو درېږو بیا موږ د حکومت مخې له یقین حکومت چې بیا څه کوي حکومت هم دا پته وي دا پیښ کوله اوس دې د کوم یا بوله سایت کوم نه دا ساتان د کیږي. نو حکومت هغه سيزونه زموږ خلاف استعمالوي یو وخت کې زمونږ د مسلې په خپل ځای باندې پروتي نو په دې کې د صحافیانو خپل ډېر رد کردار دی په دې کې د پرېس کبونو ډېر رد کردار دی او په دې کې یو جې چې کوم دی یو جې د صحافیانو یونین اف جرنالیست چې ته وایي هغه ډېر رد کردار دی هغه هم نن ام هغه کارونه په دې کې کوم په څه کې پرېس کبونه ګرځي نو ځکه دې زور نه ښکاري د صحافیانو اعتماد هم کم شوی دی صحافیانو ته اواز مو کی چې راپاسي د ټانکی چینل سره د یو اخبار سره د خلکو مرته نه راپاسي خلک تل سنټر شي هر څه په خپل ځان ته ګورځي ما ته څه ګټه ده هغه سره د خبرو نه خبره دادا چې دې کې د صحافیانو په خپل او چې څومره د صحافیانو تعداد زیاتېږي لګي د پولیس یو بل غلط کار را روان دي دې کې جنرال صحافیانو ریش وړي رقم پاتې شو په دې کې هغه خلک
غیر روایتي ک وګورو صحافت او زیاته توجه ورکول کیږي روایتي صحافت چې هغه اوس په شان دي
دا څه خلک فکر روان دي کنه چې هغه خپل ذاتي مقاصد دي او بس هغه چې خیر ده مړه تنخواه نه زب کار کوم نو هغه د ادارو سره د کارونو کې به د مختلفو ادارو د مفاد او حفاظت کې هغه د صحافت نه کوي. تاسو چې نن د کوم صحافیانو ډېر لیش مرچ تاسو ښکاري په دې کې اصلي صحافیان د په شان ډېر کم دي او که دا اغا لک صحافیان نیم دا اغی دا حکومی تا خودم که دیشی و دا اغی دا اخلاقیات وانی هم پابندیان لگی دیشی
صحیح
چه کلا دا صحافتنا صدادری صدادری دیشی
بیا اغی بلکل دا خبر موسا موکل بابر صاحب او وقت را سر بیخی بلکل دا سی پا غمانیو او خوان نکی دا سی خوستاسون دیر زیاده مننه چه وقت مویسول و مشال ترانال نباز که مراسر برخ واخستا مامو جان بابر صاحب استاسو او دا حق نواز صاحب استاسو ډیره مننه خوشاله آباد اوسئ قدر منو ودونکو د مشال ترنلا نه بحث تاسو واوریدلو چې په پاکستان کې د رسنیو د کردار په اړه چې نن سبا څنګه حالات دي خبرانه سره نظر لري حکومت سره دریزو تاسو دا واوریدلو د مشال ترنلا نه بحث پم دي زه ایران غاړو خپل قربا کولای ست اجازه ورکړو د مشال رادیو خبرونه به تر مخام شپږ بجو پورې دوام لري.